درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د څرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان د ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق له وو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زوره له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو له خوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یونامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیره تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوی دي. الجزیره تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوی. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علی وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوی هم په وژل شوی کې دي. د الجزیره دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبري شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خپرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغه تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې آسانی یاده کړې. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په دوه ګټاګل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمني کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي ریپورټونه اورو. د طالبانو د حکومت لخوا د یونامه د چارواکو احضار.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینې احضار کړې دي.
معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودیت
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه پا بشپورا توگه بندی اطلاعات تا حیث لاسرسی نشد پا زنگر توگه پا امنیتی سیاسی اوماری مسائل که در طالبان پر اداره دینیوکی.
ایرانی پولیس وایی در افغان کدوالو نیول 50 سلنه زیاد شوید.
پدر مادر و همشیره خوردم برادر
لار مور ورور او خوری راته ونیول دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته یې کمپ ته انتقال کړي دي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ورستي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي احضار کړي دي. دغه وزارت یوناما ته خبرداری ورکړی چې کچېری د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبان حکومت خپل مکلفیت بولی چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. د یوناما د بشري حقونو څانګې په راپور کې چې د 13 جولای په 24 خپور شوی و حق افغانان کډوال چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل کیږي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شکنجې غچ اخیستنې او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 10 خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بې بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 24 مخپور شوی راغلي له پاکستان او ایرانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې ناوړه چلند بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون دغه راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی وو او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې نیونې شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د بشري او او د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او اوس مهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغې برنامې د نه موجودیت له امله اوسمهال ستنو شوي کډوال له سختې بیکارۍ، د سرپناه نشتون، د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. دغه راز زیات شمېر کسان چې د طالبانو له شکنجې او د وزل کېدو له ویرې ګاونډیو هیوادونو ته تللي، که دوی بیرته استول کیږي هلته یې ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي څېرې، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او یو شمېر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواده وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې توګه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معنا دا ده چې بحثونه ځپي او د رسنیو محتوا محدودوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راپور د خپرېدو په غبرګون کې خبرداری ورکړی دی چې که دا ډول موارد دوام وکړي حکومت به یې په اړه لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بېلابېلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست په 10 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هېواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي سوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین معذفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریکې سوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت درسوی د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپل څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسب ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما وایي ویلی چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کم کړي او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل سي. د دغه راپور له خبرې وروسته چې یونما پکې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که دا ډول موارد خپرېدو ته دوام ورکړل سي، د دوی حکومت ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد دغه راپور بې بنسټه بللی او د خپرولو موخه یې د عامه اسهانو مخشوشول یاد کړي دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د راپورونو د اصلاح او ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې دفتر چارواکي له دې مخکې هم احضار شوي وو او ټینګار پرې سوی چې د خپلو اوسني راپورونو څرنګوالي ته بیا کتنه وکړي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
د اساسي به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکې کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسي محدود نه بلکې په بشپړه توګه بند دي. اطلاعات ته هیڅ لاسرسي نشته، په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې حق هم په رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف داګس په اتمه وویل چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور ولی، چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 15 تر رسیدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د پولیسو ویاند اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو پیژندل او نیول 45% زیات شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د سردار منتظر المهدی له قوله لیکلی دي چې د ایران پولیساتو ځواکونو هم دغه هیواد ته د ننوتونکو افغان کډوالو د مخنیوي لپاره خپلې ګزمې ګڼې کړې دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ځینې غړي یې نیول شوي او هغه چې افغانستان ته ستانه شوي د خپلو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زینب سادات چې په ایران کې اوسیږي وایي دو ورځې وړاندې د مور او پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي او د افغانستان د پولې په لور وړل شوي دي. نوموړي وویل له تیر یو نیم کال راهیسې له ټولې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې ژوند کاوه، خو اوس له یوې وړې خور سره په کور کې پاتې ده او د خپلې کورنۍ په اړه سخته اندېښنه لري.
پدر، مادر و همشیرې خوردم برادر
لار مور ورور او خورې راته ونیول. دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کېږي. له دوی ټلیفونونه او پاسپورټونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته یې کمپ ته انتقال کړي دي. پلار مې سپینګیری او ناروغ دی، آن د خپلو درملو د اخیستو اجازه یې لا نه ده ورکړي. اوس په ډېر بد وضعیت کې دی او اوسمهال په پوله کې بند پاتې دی.
باسط واحدی بل افغان دی چې په خبرې څو ورځې وړاندې د پولیسو لوري نلنیولو وروسته افغانستان ته ریپورت شو. دی وایي چې د خپلې کورنۍ سرپرست دی او اوس چې ریپورت شوی په ایران کې د خپلې پاتې کورنۍ په اړه سخت اندېښمن دی.
د سهار شپږ نیمې بجې وې چې د کار له ځایه ونیولم او موټر ته یې پورته کړم. ټول هغه کسان چې د قانوني اسنادو موده یې پای ته رسېدلې وه ټول یې یوړو. پنځه ورځې په کم کې پاتې شوم، بیا یې افغانستان ته ریپورټ کړم. له بده مرغه زما کورنۍ چې په ایران کې بې سرپرسته پاتې ده سخت ورته اندېښمن یم. هلته د اوبو او د کور د کرایې ستونزه ده. کورنۍ مې له ستونزو سره مخ ده او زه هم دلته بند پاتې یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او پیژندل 15% زیات شوي. د ایران مهر خبری اژانس په یو راپور کې پرون د اګست په لسمه د نوموړي له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې چې په ترڅ کې 1.4 میلیونه کډوال ایستل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي په هدف د تیر کال په پرتله خپلې ګزمې 14% زیاتې کړې او لږ تر لږه د 2015 بیا اسناد افغان کډوالو د ورتګ مخه نیولې. ایران څو میاشتې وړاندې د دې هیواد او اسرائیلو ترمنځ تر وسلوالې شخړې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړه. د کډوالۍ او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د ایران دا اقدام غندلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله د جولای تر 23 له 1,640,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي دي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې سخت کړی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM د اګست په 1 په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي او ټینګار یې کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي.
له خبرونو ورآخوا،
پیران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت ته وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره مخ کېدو ته خورا اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې که بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره بې برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان
برگردم
و ایجام
نتونم بانند. در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت یې وازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنسي. د دې موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانند.
مکتول انجلو سره دام دیخ نده چه لفراغت روست با و نکرشو دلتا پاتشو او افغانستان ده هم موسنه و شرایطو که بیر دستانیشو. زخپلا دسته ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم ده از مکی او اسمان ده ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پاتکی دهشو او نه حل تطلالشو. محصلینو تا اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کیږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کیږي.
دا د طالبانو له واکمنې وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
میگن اخراج مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چی استل جبری ندی، خوبر عکس طول جبری باسی زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زمونږ سټډي لحاظ ده زما بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده، اوس هم ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خرابېږي. اور افغانستان کې داسې هیڅ فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې ویبلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لورې پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته لستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جماعت کوچه مجاز دی ولایت صح دی ما نظر خدا غدا سی رفات رپسینو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرفوم او کی خوا کخ یا سیدی کله یا غاسلات ورنکی دا دی نه په هیو لوجه صح د ما نظر دا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپ ډېر کنټرول کوي. نو داسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانانو ته سلامونه نیکیلی احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدل شل کاله غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه بل خارښت اوس په ډالرو سره و برته 15 کاله بعد چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راځي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کې ولر څه بل کې شوړت زما په ایران د افغانانو ته چې راځي نور د دې چا په سينو ټول غریبانان ورون ته پیغام دا د دې چا په سينو زه غلندغره په سينو لاندو قسم په خدای کوم مخته بلاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش ټوله ګوله سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم د غید چې نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه پاتې ژبه باندې نور دلم وزون خپل په ورونه زله مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پات دی خورو رغوله یا کاربن پات دی یا هر څوک پات دی زلم پر غریب مکو غریب نه دی مړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ته شراغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکې موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې او یا هم د یو حل کیدونکې د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کوونکې موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ایم چې د خپله د حل کېدونکې موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکې موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهېږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فورمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکې موادو د حل کېدونکې موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر د وګورو ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټولې اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی این یو مساوي کېږي این یو تقسیم پر این یو جمع این دوه جمع او داسې ترتیب سره این آی، یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه د محلول یو برخه واخصل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې البته عبارت د مولی برخه څخه دي. ګران د کونکو بل پام دې ته تیمور او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې د محلول مولی برخه چې ده کتلوی برخه چې ده دا بیا د محلول دی وی برخه کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر مراد تاسو ووي شو عبارت ته کتلوی برخه څخه ده. د ترتیب وای چې W مساوي کیږي M یو تقسیم پر M یو جمع M دوه جمع M I، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوی برخه دا سی فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکې چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاس ته راوړو. باندې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه ورسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد لاره هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازې چې شکرو مقدار تاین کړو یا هم لاس ته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای شو دا سوي چې د حل شوی ماده د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم د حل شوی ماده د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازې کول واحد کدی سي چې مول پر لیټر وی مول پر پام دې ترتیب سره جی مکعب وی مول پر متر مکعب وی او دا سي نور کدی سي چې نور واحدات هم شي کې واخلي. خو کچیر حل شوی ماده بیا یا د حل شوی ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري دا غلظت د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت دی د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوی ماده واخستل سي یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او کچیر د حل شوی ماده دوه مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. او کچیر د حل شوی ماده غلظت موږ تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو نو په دې ځای کې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ تاسو په دې ترتیب سره واحدات ورکول سی. یو مثال لرو ګران زده کوونکو، په دې مثال کې موږ تاسو وایو چې په یو 0.9 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 0.4 لیټر محلول کې کچیر وجود ولري د دې محلول مولری غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوی د پداسې حال کې چې هغه مساوي په 8.9 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ام یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب 0 ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته داغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وځو کو چې ام مساوي کیږي په 0.9 ګرام او وی مساوي کیږي په 0 لیټر او ام مساوي کیږي 8.9 یعنی ګوګل د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه ماده مقدار راته دي. سی ام یا مولاریټي غلظت پیدا کی فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وځو کو قیمت موازه کړ ګران زده کوونکو. وینو د ضرب حالت کې او د تقسیم په حالت کې لمړی د ضرب حالت لمنځورو او بیا ورسته په اخر کې تقسیم او مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام د ګرام سره ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي یوازې به مولر پاتې سي چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړ 0.15 مولر پلاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولر سره. راځو ګران زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد لدارې موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاس سره ورو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپل دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې ماده لمادل ګرام د مادل ګرام څخه عبارت ته چې د مراتاسو نارملټي غلظت وای. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته مراتاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي نارملتي غلظات مساوي كي جي اي كيو منفي جرام او پاندي ترتيب دامنه چ معادل جرام معادل گرام پر چش باندی پر یو واحد حجم باندی ته هغه حل کې دن کې ماده پر یو واحد حجم عبارت ده نارملټی غلظت څخه دي. اب په دې ترتیب د نارملټی یا یو مول یا یو یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د میکیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت ده معادل کمیات په متر مکعب سره معادل کمیات په دی دیمر متر مکعب سره او په دې ترتیب معادل کم معادل کم چې د هغه پرتش باندې په لیټر باندې کې دایسي چې دا اوس یو کچیر د حل کې دن کې ماده معادل ګرام کچا په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زکون کوم راو تاسو په نارملټی غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې مراو تاسو وایي وای د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټی غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې یو سل شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټی غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې نارملټی یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټی غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټی غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای شو چې موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شو اندازه کړو. نو دا مولالټی غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکې ماده د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدی کتله کې عبارت د مولالټی غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو. سی یعنی غلظت، ام یعنی مولالټی غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکې ماده د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدی کتله باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چې شکیږي حلیږي دغه پر کتله باندې تقسیمو. تاسو یو فرمول لکی د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی یو پر باندې تقسیمیږي مشابه دنیا ولو بس اختصار کی او بل اخر اخیری جواب لاس رکی. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرانز د کون کلورو مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرمولې سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټی غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکې ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکې ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت دی تیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام ګرام راو تاسو ویل چې د حل کېدونکې ماده د ګرامونو شمیر د حل کېدونکې ماده د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 130 ګرامه په 1500 ګرامه او بوکشي حلیږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ام یو ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکون کو تاسو ټول ته هله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یستئ. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم او هله لرم گرانوز دکون کو چې زما سره دل واسطه ورستنی شیبو پوری فاتشی. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې صفې څخه پیل تر درې دېرشمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولی سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده. په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د ستیکو میتری پر اساس یا هم د هغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي کېدای سي چې د هغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شه مثال ورکولی سو، سوډیم کلوراید ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنې موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې څه سي وښودل سي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کله چې چشته و ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب کې مراد تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو. د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې مراد تاسو وینئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په دولس سره ده. او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سی ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانوي چې دته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایا. بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه ده د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. په عین وخت چې موږ او تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره شوی دی. او بل ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ او تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو چش کوي راشي، یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ او تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد موږ او تاسو چش کوي په ګوته کړی یا هم راته وشي چې دې ډول فرمولونه ته بیا موږ او تاسو مالیکول دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده. او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوی دلته واضح شودل شوی ده چې دا خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل. دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چش کیږي حاصلیږي باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو، یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغه باید د راوند اف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربولو سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای شو چې دغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې شو کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای شو وایو چې x مساوي کیږي د د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولی کتله. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم تاسو ویل دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي، د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای شي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي، د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوی الکتروني ساحې جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی در ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید ده، او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني. دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي، او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوی الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګران زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی، یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي. ته موږ او تاسو چې شوایل سو الکتروني ساحه ویلای سو. او بل ګران زده کوونکو ځینې وختونه کېدای شي چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې د خپل شاوخوا کې کېدای شي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي، او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه، او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري، چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلرمه برخه، او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلرمه برخه ده، مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیت په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دې مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه، چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو. د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د اس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو د جوړښتیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړښتیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربینونو د اټومونو ترمنځ اړیکه ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. کچیر وګورو موږ او تاسو د جوړښتیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دوی په دې ترتیب او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه خورسته. تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړښتیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولای چې موږ او تاسو ویل د کاربون او کاربون یا هم د کاربون او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو، یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو، او یا هم
ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال، د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال، هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ شته فرمولونه یو له بل سره فرق ولري، یو د بل چې شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.